ضعیف په دی او د زمکه په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولای.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخونه د امارات بند کړل، اوس مو غنم په کرلی دي. مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وادي کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابې کښې نه کړه اوس هېڅ شی نه دی راکړي. یا هېڅ شی هم نه دی راکړي، موږ کړي ته هېڅ شی نه دی ورکړي. نور خو نو یان دا نو بره کله زموږ بسېږي، د نیم کال خوراکم هم نه کېږي، دا زموږ خپل غنم. نو د چا او چا ته به څه زاپاس یو خیر خو بسېږي نه، د هېچا به هم نه شي. بس په سلو کې به د یو پنځو دی زاپاس د نور ګر کم دي. بدل کې باید موږ ته دا شی راکوه سي چې د دې تاریخو ځای خو ونسي، د تاریخو ځای ونسي. چې اضافه یې خو بېخي ښه دی چې د تاریخو ځای ونسي، خو بېخي
کرنه کولای سي د یوې سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیزه ولري. دا کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولنو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي، او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرهڼه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږۍ امیر کاري شفیع الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره، همدارنګه زموږ د ترویج د مدیرانو سره په مستقیم ډول سره نه و په ارتباط کې. نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولی سي، کود ورته ښودلی سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولی سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکي لا هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړي یې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چالانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سر ته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي، بل سر ته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، اوړی هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوارو او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانې ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې اوړه کیږي. د ژرندې اوړه ښه او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرنده چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي، د تیږو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیږو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین آزادی رادیو ته ویل
والا جرندونه مخ کی خو منګ اوریدل دي چې دس یو غړتی کا دستا وې او هغه سره وډو کول وې د ساحه کی تر اوسه ماشین نه دراغله همدا جرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د جرند کی وډو کوي
ځای وسیدون کی به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د کانه مړ خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفادات کوي او بس خپل ضرورت پیرا پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندې له پوخه د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا د انرژي ته ضرورت لري او نو چاپیریال ته کړيږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دا یو استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشینونو بدلې شوې دي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابې دي
من درې زره آثار تاریخي آثار مریض دي درې زره من تاریخي نفیس نسخې مریض دي
پر خبرونه کې په دا هم ووري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغې شي د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلیم
د حقوقو علم ته د اصطلاحات او علم هم وایي په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم توایي
دا به هم ووري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري د نور محمد لاهو شعر لرو
بیابانن د خاموش و چیغو منس کې لکه مړی کرخت پروت
له انزورګر محمد الله مسعود سره ژغېدلی یم
دغه انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته زه د چاره ده
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چارې روانې دي د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کې شودل شو د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانۍ یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته د اوسني ملي آرشیف د جوړېدو چارې وسپارلې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي رادیو تلویزیون ته د ملي آرشیف ترخواني د چارو پاړه وویل
دو ماه از اخت قرارداد او شروع کار میگذره
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایله دوه میاشتې شوې دي د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې د ارسونې لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مختتللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 1500 زره تاریخي سندونه لیکل شوي ادبي او دینی آثار خوندي او ساتل کیږي د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 1900 زره تاریخي اسناد چې په هغه کې فرمانونه قبالي ورسپانې عکسونه او د تور تشیان ساتل کیدل د دې ودانۍ په بل برخه کې 9000 جلد قرآني کریمونه رسالې دیوانونه تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندې وي د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وای چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پام لرنه نه ده شوې. څنا څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشداتو هڅو باندې د ملي آرشیف د تلسزي شروع شوله، چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خداسې کې سره روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، په لاره کې د آس پښه د موږک په یو غار برابر شوه او شاهزاده له آس را ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کېنه شوده او دا یې بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهي په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځی نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت. افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
اساسا د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوق شاګرد او همدارنګ د حقوق استاد تلاسمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سی، تر څو ستونزه حل سی. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده، د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو. اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي، اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چیرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډیره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي، دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډیر فصیح نصر نه دی لیکلی، نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نصر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
دیو ستونزې په عنوان بله، اما زما په عقیده خپله حقوق دیو او سیاست دا تحلیلي علوم دي، لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري زل تاسو سره موافقم چې متاسفانه ځین وختونه داسې کېږي چې د پخو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکي چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نزده کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سی وی بعضې استادان دا دا اصول ولري، اما د ما بیا ما خپله خبره تکراروم، یوازې په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزاو یا عناصرو باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅوو دا ستونزه نه حلېږي، او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهاند ستانکزی، دلته ستاسو له خبرو دو مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مو دا خبره وکړله چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلوو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و؟ نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي.
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مضامینو پورې ارتباط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو، نو محصلینو ته د تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې د ستونزو سره مواجه کېږي په سن کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک په نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپله استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپلو محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په آزاده توګه، او دریم د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل حد اقل په اونۍ کې که په یو اونۍ کې نه په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا ګورې، د حقوقو په پوهنځي کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل، او معین صنف ستر ته ورسېدل. نو په دې مرحله ته رسېدلی وو چې باید فرضاً مسلې کې د قاضي په عنوان، د څارنوال په عنوان، د متهم په عنوان، د شاهد په عنوان تمثیل شي. تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګرځ. همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهرباندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو. که اجازه راکړي زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و، اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې. که په نصاب کې ګوتې ویلې، نو متاسفانه چې هغه سیستم له منځه تللی.
پوهاند ستانکزی، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همدا ده. څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح او محصلین پې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
ګورئ، دلته دوه څو خبرې دي. یو دا ده چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي، د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. فرض زه به تاسو ته یو مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، فرزن طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځانته ځانګړي معناوي لري، ګران باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوقو اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بل خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحات توضیح لپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحه کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده، د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي، یعنی په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزه لري.
د دې لپاره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي، فکر نه کوي چې به اموهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوند اداراتو له خوا نه چاپسی. لوی ستونزا داده چه کلا کلا بازه وقتونه دیسی که گید چه یو بحرانی متن نه، یو خارجی متن نه، یو غیر مسلکی کس حقوقو تا یو حقوقی تکس یا متن ترجمه کهی دا پا حقیقت که دیر ستونزی لری. لکه چه پا دیر بخانه سرم اگه وار داری دیدی دی چه اکثران دموگه درسنه و همکاران و اصطلاحات غلط ویدیدی یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی. چه ده ولوی استونزه و او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاوی ده کما باملره نسیوی ده لکه چه مخ که ما عرضو کرم شاگر کلا چه مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایچ له حقوقی مسائل سره ناشناوی، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایز تنلی چه ده مال نظره ده ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر که باید شاگرد تا پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم له استاد پانستان اگزیس خمننه. د کابل پانتون پاړه د خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلې هنرونو پانزي د موسیقي څنګه غیر فعال شلې ده. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوشاله دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګ د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د دغې څنګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څنګه محصلین نه لري. د دې څنګ یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه ده.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګ یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقې لمخې مې په کانکور کې هم دا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډېره خواشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډیپارټمنټ په پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیده بونی دا چه دخکل هنرونو پا انزای په 1340 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو، هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سل واقع په 8 نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلای، یو تور باد له یو غره را لګیدلای، د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی، د دې باغ په دیواله دی و ګل رازوان لاسونه یې ور مات کړل، د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړې، شیبه پاس به یې په وینو د دې باد منګولې شنې وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو ډېرې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابان نن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی، بیابان د نسترن د زخمی شویو سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمېږي، او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی، باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله، هغه پاڼه دغه باد و ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یو مړه کوشنی په شان بې ګناه دی، سین لونو پاڼې نشی راش کوله. یو تور باد له یو غره را لګیدله د ځنګل په سیر شنه لخته ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشتا ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
لا شغل له څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیوي مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه یې د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله، پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسم ایست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي؟
نه، هره ورځ خو اوس په وله مصروفیتونه زیات دي. مخکې مې ډېره کوله رسامي، اوس خو دغه د استادې هنر هغه د ډاکې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسي رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده، چاره ده کنه. کله ورداسې وي چې د طبیعت نه متاثر شم، بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، هغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړمه. کله ورداسې شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم، خپل حواس باندې درکمه کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع ته راولم. داسې کې کله ور بیا داسې کېږي چې یو شعر نه متاثر شم، یو لنډ کیسې نه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلماتو یا د خبر نه متاثر شم، یا عین پترسن د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد د خپل انزور یا په هنر ته راولم. نو داسې کله ور کېږي.
کچرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کسبوي ډیرو کسانو به رسم کړی وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر را چې غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره چې زه وندرګری کوم هغه نه بل کس پتی کی کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو، نو دا به موږ نه خواري غواړي، دا به موږ نه ریاضت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زش دا هنر یو وخت چې کنه موږ ته پورته راځي، یعنی دا شاید شي مخکې چې اساس کړی نه وي، ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی، واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده. او ځناور داسې وي چې ته کوی شي د یو چا انځورګري وګوري، خو هنرمن هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي، یو نوې زاویې نه ورته وګوري. شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه، چې هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا د لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي، هغه ته ښه احساس ورکړي.
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي، خصوصا که د شپږ کال مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړئ، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده چې د هنر ورځ په ورځ څومره سره چې کار کوي کنه، دومره سره مخته پکې ځي. یعنی زما لومړی کارونه راځي و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولی یم. نو تغییر سړی ورځ په ورځ هم احساسوي، بل داسې و چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې داسې نیت ده چې زه کوښښ وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنگ مسله یاد کړه چې په رنگ کې تغییر راغلی، که اوس یې توضیح کړئ یعنی څرنګه؟
خبردار شي سلای شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنگونو کارول شو یا د رنگ ډول شو یا د رنگ نه متغیر کېدل دي کنه. په خو داسې و چې زه به د رنگ په ترکیب باندې نه پوهېدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګو رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا یعنی اوس دا هغه د چیز هغه د رنگ رنگ په ترکیب باندې یا د رنگ په کارولو باندې دی باندې پوه شوی ما. په خو دا سوچ چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقه غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیزی په باندې زنه پوهې ما. نو اوس هغه چاره یو سم مندل دا چې دی نور سبې ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې ځکه د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږم پکتیا کې، لری پرتا ولسوالۍ مرزګا کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه غادي 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم ورډ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل. لا
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدیشته چې رسم بازار پیدا کی او خلک واخلي. په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکن نه ده؟
ولا دا چې ته توجه میکړی د خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دمر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني دي ته سمخه هنري تابلو جوړ کی یا ورته خطاطي ورته وکیا بل هنر دا شوړ نکنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه ویني، هغه نو غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی د کنه چې خیر ډیر استادانو ته یا ډیر ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالې کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالې کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو دا چې دی تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزور دی.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدیشته چې څوک یو هڅه وی چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي، د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی شي او خلک لدې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنه پر رسم خبرې کوو او بخشي تنه پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نور افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لار هم لري، اسانه ده د خالو رسنیو لالارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو د اتحادیو ګروپ لرو، په دې برخه کې دی به خپل اثر وړاندې کوي خپل. او فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غدي ادبیاتو برخه غده مهمه ده کنه چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل وسیات شي ویل پکې نه، شاید د وخت سره انداز شي چې د هنر مینوال چې کوم دی دغه د تابلو اخیستل یا د تابلو لګولو دغه مریواج هم زیات شي پکې.
د دې له خطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کی، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لالارې په پکتیا کې لشتر لشه کومه ټولنه لري یا کوم ګروپ لري دا نشي کولی چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګ ته د خپلو رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی دی. په خپل ولسوالۍ کې داسې یو ښه شی په دوه کلونو کې مې دوه نندارتونونه جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغېز زیاتو تاثیر زیاتو خو په ښار کې مې دا کار نه دی کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی دی د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامې خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیاتو کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې د دوی هغه احساسات ډېر خواږه و، ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی دی خو په ښار کې داسې هغه مانه نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش وکړو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونو لپاره کنه چې مثال دی دا کې همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کارمانه ده کړي، نور هنرمندان دا کار کړی ده کنه، چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی و، خو خلک نور ورکیاوی زیات دي. دا ښایي دا څور تخاري چې بيخي دي په کې راځین نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سره ګوري، نو دا ښایي چې تاسو موږ وړاندې کوي کوم را حاصل هنر اخی کنه، خلک بیا هم دا نه غواړي کنه، دوی ورکیاوی نور دي. بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي، خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک په ارزښت پوه شي؟
دقیقا هم دا خبر ده، سړی چې دی شی په ارزښت باندې یا دی شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه، نو که څومره غشې ختوي علي دوی ته به باید ښکاری. نو بیا لمړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لمړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
دکاو سر لجام را به دلوب ها د یقین لغی ری راز ری دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ور جلی تد ٹپونو کوری تاپ